عرض می‌کنم.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی سالم محمد سالم میزبان شما. سالم محمد، خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه سید سمیع باست سیستری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د آزادی رادیو دا خبرونه پیل سو چی یو ساعته ده. په راپورونه کې اوري چنن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. نن تر ډیره د افغانستان پر وضعیت په دې غونډه کې خبرې کیږي. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب اتلسمه د نومبر میاشتې نهمه. په پیل کې خبرونه. تمه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. د متحده عرب اماراتو ولی عهد افغان ولسمشر ته ژمنه ورکړې چې هیواد به یې په بیلابیلو امنیتي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي. په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یوه سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دعوا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ادارې په وړاندې یې کړې وه رد کړه. تمه ده د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. دغه غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د خبرو یوه برخه به په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د پناه ځایونو پر لمنځه وړلو متمرکز وي.
صحبت های وزیر دفاع انعکاس
دفاع وزیر خبری به ده هغو واقعیتونو انعکاس وی چی پسیمه که موجود دی. ده تروریستانو ده مرکزونو لمنزورول ده زیاد سی او پاکستان تر فشار لندی را وستل سی چو خپل پخوانی جمنی او شعارونه عملی کری. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه په تفصیل خبرې وسی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د روان میلادي کال د اگست پر 22مه د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپل استراتیژي د اعلان پر مهال وویل چې نور به د پاکستان په وړاندې چوپ پاتې نسی. ولسمشر ترامپ وویل چې له پاکستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره لا هم دغه هیواد د تروریستانو لپاره یو پناه ځای و. د متحده عرب اماراتو ولی عهد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ژمنه ورکړې چې هیواد به یې په بیلابیلو امنیتي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي. شیخ محمد بن زید ال نهیان چې د عرب اماراتو د وسلوال پوز د اعلی سر قمندان مرستیال هم دی، د چهارشنبه په ورځ په ابوظبي کې له افغان ولسمشر سره د کتنې پر مهال د ژمنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدارنګه اقتصادي همکاریو، توریزم سره د مبارزې، د سولې تامین، د سوداګرۍ د ودې او د ساختماني پروژو په برخه کې د پانګه اچونې اړه باندې بحث او خبرې وشوې.
د افغان ولسمشر دفتر وایي چې اشرف غني هم له افغانستان سره د متحده عرب اماراتو د تیرو مرستو او همکاریو ستاینه وکړه. اشرف غنی د شیخ زید ال نهیان په بلنه د چهارشنبه په ورځ د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته ولاړ. د کابل جلال آباد لویلار تیر ماښام د یو ټانکر د سوځیدو له کبله بند سو. د کابل د یو سلو یو اسمایي زون د قمندانۍ مرستیال حقنواز حقیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د ګازو ټانکر د چاودنې له کبله وسوه.
مجرد کې چې ټانک کومه ذخیره چې دوی هلته جوړه کړې ده، د تخلیې دپاره یو موټر ګاز را وړی و. مجرد کې چې تخلیه کول پوه شوي دي چې ګاز لیک ده، دغه پایپونه یې لیکي لري، چون جامبیتور هم چالان و بالدې نه اور اخلي او زمونږ اطفایي محل ته رسي.
دا خیر په خبره په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو پیښې مالي زیانونه اړولي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اختلافاتو کې د سعودي عربستان ملاتړ کوي. خدای وایي نه غواړي دا مخالفتونه د دواړو سیالانو ترمنځ په پوځي مقابله بدل سي. السیسی پرون په شرم الشیخ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل هیواد یې د خپلو سعودي ورونو ملاتړ کوي، خو هغه د دوو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د کړکیچ د کمیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر ویل د جنگ پلوی نه کوي، ځکه بحرانونه د خبرو له لارې حلیدای سي. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان روانه اونۍ ایران توران کړ چې د یمن حوثي یاغیانو ته توغندي ورکوي. هغه دا کار د ایران د رژیم مستقیمه پوځي مداخله وبلل چې جنگي عمل هم ګڼل کېدای سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په دې تړه وویل چې د ایران پر ضد دا ډول ګوت څنډنې به هیڅ ګټه ونه کړي. په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یوه سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دعوا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ادارې پر وړاندې یې کړې وه رد کړه. په ناوالنی پورې اړوند د فساد ضد د یوې ټولنې وکیل ایوان ژدانوف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د محکمې د پریکړې په اړه به د استیناف غوښتنه وکړي. الکسی ناوالنی تیره چهارشنبه ویلي وه چې د ولسمشر پوتین او ادارې په وړاندې به یې یو قانوني اقدام وکړي. ناوالنی کرملین تورن کړی چې په 2013 میلادي کال کې د دغه هیواد د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د د کاندیدۍ د کمپاین په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. پوتین چې له 300 کلونو راهیسې یا د ولسمشر یا هم د صدر اعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی، تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپله کاندیداتوري نه ده اعلان کړې. د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه لري چې د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک سیمې ته نږدې د اوبو زیرمو په شاوخوا کې د جګړو ډیرېدل به د کلورین ګازو د خپرېدو له کبله یو انساني ناورین رامنځته کړي. د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي نیل واکر پرون په اوکراین کې وویل په وروستیو ورځو کې د تماس لیک کې دواړو لوریو ته د اوبو د تصفیې دوې دستګاوې بمباري سوي دي. د تماس لیکه هغه سیمه ده چې د اوکراین د حکومت تر واک لاندې او د بیلتون غوښتونکو په واک کې سیمې سره بیلوي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې له دغو دستګاو څخه د کلورین خطرناکه ګاز د احتمالي خپرېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. د دغه سازمان په وینا که د 900 کیلوګرامه ګازو یوه زیرمه په نښه سي، په 200 متری کې به یې خلک اغیزمن سي. د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسپلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې د 2014 میلادي کال له اپریل پیل سوي او تر 1000 ډیر کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده چې افغانستان د اجنډا په سر کې دی.
که دغه 14000 په مجموع کې چې دوی غړي د غړو هوادو ځواکونه هلته ځي روزنه کوي، دا به اتمن د امنیتي ځواکو په روزنه کې اغیزمن وي.
دا هم اوري چې عرب اماراتو له افغانستان سره د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د عملي همکاریو ژمنه وکړه. د کابل جلال آباد پر لاره تېره شپه د اور لګېدنې له کبله تړلې وه.
ایلان اور به کنټرول لاندې راغله ده، ساري مالی شته لیدل کیږي، ولی خوشبختانه ساري جامې نه لري.
په سیمه ایز راپورونو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي سعودي عربستان به د ایران پر ضد له ګواښونو څه ترلاسه نه کړي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. اساسي او بشري حقونه ژوند په شیبو کې. نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. نننۍ ورځ ټوله افغانستان ته ځانګړې سوې ده او د افغانستان د امنیت په اړه په دې غونډه کې پر دوو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. دا چې دا موضوعات څه دي، له بروکسله احمد شیبر اوربندي راپور لري.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. دوی په افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو مسله هم وڅېړي. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د نورو پوځانو د لیږلو موضوع د پنځشنبې غونډې د بحث یو اساسي مسله ده. بې ثباته امنیتي حالت دی، خو افغان ځواکونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي. دوی طالبان نه دي پرېښي چې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسیږي. د امریکا متحد ایالاتونه د اوس لپاره افغانستان ته نور پوځیان استوي او نور ډیر متحدان او شریکان هم د زیاتو ژمنو د سپارلو په تکل کې دي. ناټو غواړي چې د بهرنیو پوځیانو شمیر په افغانستان کې له 1400 ته لوړ کړي. دا ځواکونه به د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته وړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت اصلي هدف چې د 2015 کال د جنوري په میاشت کې پیل شو، د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکونه او مرسته کول دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم په نننۍ غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د پلاوی مرشي په دې غونډه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویلي وو چې ناتو بیا بیا په افغانستان کې د سیاسي اصلاحاتو او د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو مسلې ته اهمیت ورکړی دی او پرته له شکه چې انتخابات په هر ډیموکراتیک ټولنه کې مهم دي، نو د همدې لپاره به ناتو له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي چې دوی دا توان پیدا کړي چې د انتخاباتو امنیت تامین کړي. نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې طالبانو او داعش په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. خو د ینس ستولتنبرګ پیغام طالبانو ته پرون روښانه و. د وویل چې ناتو به د افغانستان تر څنګ پاتې شي، افغان ځواکونه به د طالبانو او ترهګرو ډلو پر ضد وروزي او په پښو ودروي. احمد شیبر، بروکسل، د ناتو مرکزي دفتر.
ومردل چې په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیران نن د خپلې غونډې په دویمه ورځ د افغانستان په باب بحث کوي. خو د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ او حتی د غونډې تر پیلېدو مخکې له د افغانستان مسالې ته د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ اشاره درلودې. په دې غونډه کې د افغانستان د امنیت مسله د پام وړ موضوع وه. احمد شیبر د دې غونډې په اړه په بروکسل کې د پژواک خبري اژانس له خبریال حکیم بشارت سره مرکه کړې ده. لومړی د ناتو د دفاع وزیرانو د روانې غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، دغه غونډه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په موخه باندې چې د هغوی تجهیز او اکمال او سمبالښت ده، په دې اړه باندې تر اوسه خبرې شوي دي. او بل دا چې ناتو اعلان وکړي چې افغانستان ته به 3000 نور تازه دمه ځواکونه ولېږي چې د هغو رول به د امنیتي ځواکونو تجهیز او سمبالښت یا روزنه وي. دا یو نوې ژمنه ده د ناتو لخوانه.
او بخښي بشاره صاحب، دغه ژمنه څومره ګټوره ده ساسو په باور؟
اتمن به تر یو حده پورې ګټوره وي، خو دا به وخت ثابته کی چې لکه مخکې چې دوی د کوم دیار لزر کسانو چې هغه ګټور ثابت شوی دي کنه دي شوی، دا به ورس معلومات وسی.
که چیرته دا تاسو وایئ چې هغه دیار لزر ګټور ثابت شوی دي کنه دي، د هغوی خو د ماموریت وخت تیر شوی دی. که چیرته په مخ حساب تاسو دا مقایسه کی دغه نوې پوزیانو ته پڅ سترګ ګوري،
که دغه 14000 په مجموع کې چې دوی غړي د غړو هوادو ځواکونه تر زیرو ځنه کوي، د باتمن د امنیتي ځواکو په روزنه کې غیزمن وي.
دا خو به وي د امنیتي ځواکونو په روزنه کې البته لکه څنګه چې ژمنه کوي، خو دوی وایي چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه به دوی روزي. ځانګړي ځواکونه چې راپورونو ته ګورو په افغانستان کې معاصر تمام شوي دي، څه فکر کوي که چیرته دغه ټکی ته پام وکړي بیا به دا ګټور نه وي؟
امنیتي کسان په دې برخه کې خپویږي نسبت موږ ته. خو د افغانستان د حکومت لپاره دا یو خبر ده چې ناتو د خپل ژمنه وکړه، بلکې دا اعلان کړل چې 3000 نور سرتیري به زیاتی او هیلمندی هلته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ناتو په اوسنۍ غونډه کې د افغانستان مسله ډیره مطرح شوه. مثلا د غونډې په لومړۍ ورځ باندې د ناتو عمومي منشي بیا بیا د افغانستان موضوع یاد کړه او ویل چې تر هغه به په افغانستان کې پاتې شو تر څو چې طالبان دې ته وادار نه کړي دوی یا د سولې له بهیر سره یو ځای نشي او یا هم هغه سیمې چې دوی نیولې دي هغه له لاسه ورنه کړي. څه فکر کوي چې دغه ژمنې هم ډېرې قوي نه دي؟
تر اوسه پورې چې کومې خبرې کړي ناتو سرمنشي او دلته د ناتو اړوند هیوادونو غړو چې په ناس کې کومې خبرې کړي دي، له یوې خوانه دوی وایي چې موږ هم د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت پر غاړه لرو، له بلې طرف نه وایي چې دلته به وسلوال مخالفین ماتېږي او هغوی بې له سولې نه بله لار نه لري. تر څنګ دا خبره هم کوي چې په جګړې باندې نصیبره لیکي، یعنی هدف دی دوی دا چې په افغانستان کې بلې خوانه د امنیتی ځواکونو روزنه مختوري ترڅنګ به د سولې د پروسس دوی ورته اشاره وکړه، دا هم ملاتړ حمایت کی. دا تر اوسه پورې تر یو حد پورې فکر کوم دا ژمنې دي، خبرې دي، دا چې عملی اغیز به څومره دا به ورسره پر ډاګه سي.
په بروکسل کې د پژواک خبري اژانس خبريال حکیم الله بشارت وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د ناتو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه خبرې کولې. نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده او د افغانستان مسأله د اجنډا په سر کې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ابو ظبي له کابل سره د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د عملی همکاریو ژمنه وکړه. دا او هم په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاري ژمنه د متحده عرب اماراتو له ولی عهد سره د افغان ولسمشر د کتنې پر مهال سوې ده. ولسمشر غنی پرون د یو هیئت په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته ولاړ. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي محمد اشرف غنی د عربي متحده اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره د لیدو پر مهال پر بیلابیلو امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شیخ محمد بن زید ال نهیان چې د عربي متحده اماراتو د وسلوال پوځ د اعلی سرقومندان مرستیال هم دی، په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې او ثبات راوړلو په برخه کې د نړیوالو هڅې ستایلې او افغان ولسمشر ته په دې برخه کې د خپلې عملی همکاري ژمنه ورکړې ده. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا، د تروریزم پر وړاندې مبارزه، اقتصادي همکاري، د سوداګرۍ وده، د کور جوړونې په برخه کې پانګونه او داسې نور هغه څه دي چې دواړو مشرانو خبرې ورباندې کړې. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو اقتصادي پروژو د عملي کولو په هدف به د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر وکړي. ښاغلی آزاد، د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل خو د پروژو په اړه وایي؟
اماراتو د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې د دوی هغه ډیپلوماتیک پلاوی چې کابل ته سفر کړی و، دوی د افغان حکومت سره دا ژمنه کړې وه چې د افغان بې ځایه سو یا بې وزلو افغانانو لپاره همدارنګه د مهاجرینو لپاره به دوی کورونه جوړوي. په دې اړه باندې به هم عملي ګامونه پورته شي. د دې سفر وروسته چې د متحده اماراتو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته سفر وکړي،
د افغانستان ولسمشر د عربي متحده اماراتو د ولیعهد په بلنه د چهارشنبه په ورځ د ولور پوړي پلاوی په مشرۍ ابوظبي ته ولاړ. تر دې څو میاشتې وړاندې د ابوظبي پراختیایي بنسټ راپور ورکړی و چې له افغانستان سره د دغه بنسټ د وړیا مرستو او پورونو رقم 1.2 میلیارد درهم دی چې څه باندې 325 میلیونه امریکایي ډالره کېږي. د افغانستان حکومت ویلی و چې دغه پیسې به د کور جوړونې، کرنې، ترانسپورت، عامې روغتیا او ټولنیزو خدماتو په برخه کې مصرفیږي. د بنسټ او افغان حکومت د 1998 میلادي کال راهیسې ښې اړیکې لري او د دواړو لورو ترمنځ نږدې اړیکې د افغانانو په ټولنیزو او اقتصادي وده کې مرسته کړې ده. متحده عربی اماراتو له دې وړاندې د کابل د قصبې په سیمه کې د کور جوړولو، په بغلان کې د قندو د فابریکې، په مزار شریف کې د هوایی ډګر او سړکونو د جوړولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د کابل جلال آباد لوی لار د یوې اور لګیدنې له کبله د ټرافیکو پر مخ وتړل سوه. د کابل د 101 اسمایي زندو قمندانی مرستیال حق نواز حقیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا اور لګیدنه د ګازو ټانکر له چاودېدو وروسته وسوه. له شغلی حقیر سره پریبا ظاهر مرکه کړي په سر کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
تقریبا وو پنځلس دقیقې چې موږ اشاره ورسره چې یو ټانک د ګازو چې د تنګي د پلچرخي د ګیټ نه تقریبا یو نیم کیلومتر مخکې جلال آباد په داخل د تنګي کې موقعیت لري، د دې اور اخیستی ده. موږ په اثر وخت دې ته اطفایي ورولېږلې. تقریبا اوه اثاره دي اطفایي محل ته ولاړلې. فعلاً اور د کنټرول لاندې راغلې ده. خساري مالي شته، لیدل کېږي، ولې خوشبختانه خساري جانی نه لرو.
بله، که د دې پیښې د دلیل په اړه راته وایي چې اصلي دلیل یې څه دی؟ پیښه څنګه رامنځته شوه؟
مجرد کې چې ټانک کومه ذخیره چې دوی هلته جوړه کړې ده، د تخلیې لپاره یو موټر ګاز راوړی و. مجرد کې چې تخلیه کول پوه شوي دي چې ګاز لیک ده، دغه پایپونه یې لیکي لري، چون جنبیتور هم چالان و بالدې نه اور اخلي او زمونږ اطفایي محل ته رسي.
بله، تاسو ویلی چې علي تاوان په دې پېښه کې اوشته دی، یعنی دقیقا ویلی سي چې څومره تاوان رسیدلی دی؟
دقیق نه یم، ولی تاسو پوهیږئ چې هلته یو ټانک او په دې کې طبیعي ده چې ګاز موجود و، حتمي ده چې مالي خساره بار راځي.
د کابل د 101 اسمایي زون د قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به سفیب الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
لویدیزو مطبوعاتو او د خبریالانو مدافع ټولنو په شمشاد تلویزیون باندې د ورمې ورځې برید او په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پښتننګونو تبصرې کړې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکزی په امریکا کې دی په یو بیان کې په شمشاد تلویزیون باندې د سه شنبې ورځې حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د دې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکی سټیفن بوتلر ویلي په شمشاد باندې حمله یوازې په یو تلویزیون حمله نه بلکې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ برید ده. په بیان کې د سټیفن په ولا ویل شوی چې افغان حکومت باید هر هغه څه چې پتوان کوي د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره وکاروي. بی پولی خبریالانو هم په خپل ویب پاڼه کې په شمشاد تلویزیون حمله غندلې او د زیانمنو شوی خلکو له کورنۍ سره خواخوږي کړې ده. د بی پولی خبریالانو په راپور کې د افغانستان او ایران لپاره د دې سازمان د مسؤل رضا موینی په حواله راغلی چې افغان امنیتي ځواکونه رسنیو او خبریالانو ته د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. د بی پولی خبریالانو په راپور کې راغلی افغانستان د 180 هیوادونو ترمنځ د خبریالانو د خوندیتوب له پلوه په 130 مقام کې ځای لري. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې هم په شمشاد تلویزیون برید یو ویرونکی جنایت بلل شوی چې د مشروع کار په وخت خبریالان هدف ګرځول شوی. د یاد سازمان په خبره د سه شنبې ورځې حمله دا په ډاګه کړ چې کابل له هم په افغانستان کې یو له خطرناکو سیمو دی. د بخښنې نړیوال سازمان اروپایي هیوادونو ته هم پیغام ورکړی چې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو په ایستلو سره هغوی له خطر سره مخ کوي. وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي په 2014 کال کې افغان رسنیو دیارلس کارکونکي له لاسه ورکړل. لس تنه وسلوالو طالبانو وژلي. د سه شنبې په ورځ په حمله کې چې د شمشاد په تلویزیون د دریو وسلوالو لخوا وشوه، د دغه تلویزیون یو ساتونکی ووژل شو او څه باندې شل کارکونکي ټپیان شول. داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست.
سعودي عربستان به د ایران پر ضد لګواښونو څه لاسترانه وړي. دا خبره د ایران ولسمشر د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. د حسن روحاني دغه خبرداری داسې وخت کیږي چې سعودي عربستان پر ریاض د تیر اونۍ د راکټي برید په تړاو ایران تورن کړی چې په یمن کې حوثي یاغیانو ته توغندي ورکړې دي. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
په داسې حال کې چې د دوو سیمه ییزو سیالانو یعنی ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر په تازه څرګندونو کې پر ریاض ارجح کړی چې د تهران پر ضد له ګواښونو به څه ترلاسه نه کړي. حسن روحاني د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د کابینې په غونډه کې سعودي عربستان ته په خطاب کې وویل
جایگاه ایران رو در این منطقه میشناسید؟
دی وای په سیمه کې د ایران ځای تاسو ته معلوم دی، تر تاسو ستر راغلی او شکرونه یې مات شوي دي. تاسو خو هیڅ نه یې، امریکا یې راغله او ونه توانېده چې په دې سیمه کې کوم کار وکړي. تر تاسو پیاوړی صدام و، راغی شکر یې مات شول.
صدام بود آمد شاخش شکسته شد.
ایران او سعودي عربستان په سیمه کې د سوریې او یمن د شخړو په شمول د روانو کړکیچونو په مخالفو لورو کې دي. خو روحاني د چهارشنبه پر ورځ په خپلو خبرو کې پر سیمه ییز یووالي ټینګار وکړ او ادعا وکړه چې دغه هیواد په منځني ختیځ کې د سولې، امنیت، ثبات او پرمختګ په لټه کې دی. دی وایي د سعودي عربستان یوه ستراتیژیکه تیروتنه دا ده چې امریکا متحده ایالات او اسرائیل خپل دوستان او ایران خپل دښمن ګڼي. روحاني امریکا او اسرائیل تورن کړل چې د خپلو ګټو لپاره په سیمه کې بیلوالی تلمن وهي. د ایران ولسمشر کابینې ته په خبرو کې دا پوښتنه مطرح کړه چې سعودي عربستان څرنګه د سیمې د خلکو په وړاندې له تزاده ګټه اخلي. وروسته لاغې چې د نومبر پر څلورمه پر ریاض د حوثي یاغیانو راکټي برید وسو، سعودي عربستان ایران هم په دې برید کې ښکېل وباله او تورې ولګوي چې تهران حوثي یاغیانو ته توغندي ورکوي. خو ولسمشر روحاني په دې اړه وویل چې حوثي یاغیانو په یمن کې د سعودي عربستان په مشري ائتلاف لخوا د بمباریو په غبرګون کې پر ریاض توغندۍ وشتې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی هم د نومبر پر 8 نیټه ویلي و چې د سعودي عربستان څرګندونې ناسمې، بې مسؤلیته او تر دې ورهاخوا پارونکې دي. نوموړي زیاته کړه سعودي عربستان دی د دې ډول تورونو پر ځای د ډیپلوماتیکو لارو د یمن د شخړو د هواري هڅه وکړي.
بیا هم د ایران موضوع د ایران کایهان ورسپانې په یو مطلب کې لیکل سی و په ریاض پسې د یمن د حوثیانو د راکټي حملې هدف به دوبۍ وي. د سرلیک ډیر عکس العملونه و پارول. د ایران د حکومت ویاند ویلي چې له هغو رسنیو سره به قانوني چلند وسي چې د ایران د ملي ګټو خلاف وي. نور تفصیل له فرشتې جلال زینه.
د مقالې تر خپرېدو وروسته یو شمېر خلکو پر انټرنیټي پاڼو او د ایران ځینې خبري رسنیو دا سرلیک په سیمه کې په ډېر حساس وخت کې جنجال پرونکی، غیر منطقي او ګمراه کوونکی وبلل. د ډیرو خبرګونونو تر خبرېدو وروسته د ایران پر مطبوعاتو د څارنې پلاوی په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د کیهان رسپانی سرمقالې د ایران د ملي ګټو سره په مخالفت کې دي. د ایران او سعودي عرب روابط تر هغه وروسته لا خراب شو چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو یو توغندی په ریاد کې د ملک خالد پر هوایي ډګر وروتوغاوه. توغندی د سعودي د هوایي دفاع ځواکونو شنډ کړ. سعودي عربستان ادعا وکړه چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو له ایران نه دا راکټ ترلاسه کړی وو. د امریکا متحدو ایالاتو هم د سعودي د ایدا تایید کړ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې د سعودي عرب له لوري په وړاندې شوو معلوماتو کې څرګنده شوی چې د جولای په میاشت کې له یمنه د ایران سخت قیام راکټ ورتوغول شوی وو. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې حوثیانو په خپل واک او د سعودي عرب له لوري د جنگي جنایتونو په جواب کې پر ریاد راکټي حمله کړې ده. د ازادي راډیو د ایراني برخې خبريال شاهین بشيري وايي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ وروستۍ کړکېچ شای شي پای دی ونه لري.
ببینید الان منطقه خاورمیانه از جهات گوناگون تبدیل به یک
دیوای منځنۍ ختیځ اوس مهال حالت د بارودو یو ډکی بوشکې ته ورته دی چې هر شیبه انفجار کولای شي. د یمن په حالاتو کې د ایران او سعودي عرب د مداخله مسله وضعیت لا خطرناک کولای او جګړې ته لار هوارولای شي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو کې ورستی کړکېچ د نړۍ د مطبوعاتو پام راوړلی دی او د ایران چاپ کيهان رسپانې چې د دوشنبه په ورځ پر دې موضوع یو خبرګون پاراون کې سرلیک خپور کړی او پرون یو بیا لغپل د ریزه په دفاع کې ولیکل چې د ایران ملي ګټې په یمن کې د مظلومو خلکو په ملاتړ کې دي نه د دوبۍ د ودانیو په اړه په اندیښنو کې. د ایران د حکومت ویان محمد باقر نوبخت پرون وویل چې له هغو رسنیو سره به چې د ملي ګټو خلاف کار کوي قانوني چلند وکړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په امریکا کې داسې یو شیشه جوړ شوی چې خلک یې په سترګو نیویني. تفصیل له اسمت سروانه.
په امریکا کې ساینس پوهانو داسې شیشه جوړ کړه چې په سترګو نه ښکاري. د متحدو ایالاتونو د بروکن په ملي لابراتوار کې څیړونکو د دې لپاره چې شیشه هیڅ په سترګو ونه لیدل شي له نانو ټیکنالوژۍ څخه په استفادې یوه نوې طریقه اختراع کړې ده. د میډیکل ساينس د راپور پر اساس عموما پر شیشې لګیدلې وړانګې انعکاس کوي او دا د دې سبب کیږي چې شیشه ولیدلی شو. د وړانګې انعکاس په ځانګړي ډول کله چې له کمپیوټر یا د تلویزیون له شیشې وي سترګې په عذابوي. کله چې رڼا یا وړانګ له یوې سطحې منعکس شي د انعکاس شاخص یې بدلیږي. خو اوس څیړونکو له نانو ټیکنالوژۍ څخه په استفادې د شیشې د انعکاس مخه نیولې ده. کېدای شي چې دا ډول شیشې مرسته وکړي چې په راتلونکي کې په آزاد ځای کې د موبایل ټیلیفون، کمپیوټر، لپټاپ او تلویزیون د لیدلو ستونزه حل شي.
ستاسو له پیغامونو
بله السلام علیکم. زه ادبیار نو زم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ ته سپیس سره د ټلیفون پر کار شایم. وروره د بکوا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې را درې میاشتې کېږي چې کښېنولې دي، اما فعاله کړې یې نه دي. موږ د بکوا ولسوالۍ د چارواکو له مسلمینو څخه دا غواړو چې دا ژر تر ژره د مخابراتي شبکې فعاله کړي او دا دلته فعال شپون ولري، ځکه چې دلته خلک ډېر په ستونزه کې دي، ډېر مشکلات لري. سلام ته احترام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت نماینده ستاسو سره په تماس کې یم. دغه اوس چې ما ته په کوم شمیره زنګ وهلی دي، دا د ډرایور شمیره ده چې دلته موږ ته په خپله راغلی دي، په خپلو سترګو مې لیدلی دي. د ده د سترګو لیدلی حال دغه دی چې ورور د تور کوتل د کندهار او د روزګان ولایت تر مابینځ لویه لاره تور کوتل ورته ویل کېږي. ورور ډرایوران وایي وټکیي پیسې په زور چې نه اخیستي ظلمونه ورسره کېږي. نو زما اولین پیغام و تاسو ته دی، تاسو خبرې اعلان ته د ازادي راډیو چې ده دا مطلق الخاص د ولس پر مخ باندې د دې دروازې خلاصې دي چې تاسو به راولاړېږي د ولس غریبانو خلکو شکایت لوړو چارواکو پورې ورسوي. نو زموږ تاسو دا هیله او ارزو ده چې دغه ډرایوران په وارې وارې ماته شکایتونه کړي دي، راغلي دي، وهلي دي، ډبولي دي. نو زموږ پیغام و تاسو ته داسې چې دغه ډرایوران او د ولس خوارانو غم وخوړی شي. وسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د دالپوري ولسوالۍ د چکنابود د کلینا ګولدین تاسو سره په تماس کې مده زړه له سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته تقدیموم بعد د سلام زمونږ د غوښتنه او تقاضا د افغانستان د حکومت نه دغه پاسپورټونه چې کوم موږ جوړو لاول خو ډېر په سخته باندې جوړو ډېر په مشکله باندې جوړېږي 15,000 روپۍ که هغه څومره قیمت لري خو موږ نه 1,000 افغانو پورې مکمل ځي منډي رامنډي وو ښځه صرف ده بیا چې کله ټول هم لاړ شو سهار چې لاړ شو ایله مازدیګر را لمبر راځي موږ سره مریضان یو د افغانستان مشران د افغانستان دولت دا کوم سرمایداران چې دي دوی ولې د افغانستان د خلکو غم نه کوي ول د افغانستان د خلکو غم نه خوري ول د افغانستان خلک کو دپاره وسایل نه برابروي الله دې وکړي زموږ د پیغام نه سي حکومت سره موږ د خواهش چې په دې باندې تسلیم او غورو کې د افغانانو وسلام
دا حمله ازادي رادیو د مهمو خبرونو لنډیز تمه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویم ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي د متحده عرب اماراتو ولی عهد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تجمنه ورکړي چې هیواد به په بیلابیلو امنیتي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي د کابل جلال آباد لوی لار تیر ماښام د یو ټانکر د سوځېدو له کبله بند شوه په مسکو کې وی محکمې د حکومت د یو سیاسي مخالف الکسی ناوالنی داوا چې د ولسمشر او د هغه د ادارې په وړاندې کړې و رات کړه د ملګرو ملتونو سازمان اندیشنه لري چې د اوکراین په ختیځ کې دونسک سیمې ته نږدې د اوبو زیرمو په شاوخوا کې د جګړو ډیرېدل به د کلورین ګازو د خپرېدو له کبله یو انساني ناورین رامنځته کړي او اروپایي کمیسیون پرون یوه داسې نوې مقرره وړاندې کړه چې دغه بلاک ته د ورتلونکو ګازو د ټولو نه لیکو لپاره یو عام حقوقي صلاحیت رامنځته کوي د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي په مهمو ملي مسایلو کې د یوه ګډ دریز د رامنځته کولو او د حزب اسلامي ګوند د فعالیتونو د پراختیا لپاره غواړي چې دغه ګوند بیا منظم سي ښاغلی حکمتیار پرون د لوی جرګې په خیمه کې د دې ګوند په لومړۍ کنګره کې وویل چې د حزب په نوم ډېر دفترونه پرانیستل سي و خو د دوی لومړۍ کار دا و چې د دفترونو سره یو کړي نور حل د وصل وصل پراپور کې
په داسې حال کې چې یو شمېر افغان کارپوهان په هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په مهمو ملي مسایلو کې د یو ګډ دریځ ته رامنځته کولو په هدف د دغه ګوند د بیا منظم کېدو خبره کوي ښاغلي حکمتیار چې د چهارشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د دغه ګوند په لومړۍ کنګره کې خبرې کولې د هیواد اوسنی وضعیت حساس وباله او د روان وضعیت په کابو کولو کې د حزب اسلامي پر ګټور رول ټینګار وکړ ښاغلي حکمتیار وویل لکه څنګه چې په دغه حزب کې اختلافات نشته نو په د چې دفترونه او بیرغونه هم جلا نوي
موږ نن په مخ کې ډېر ستر مسایل لرو لومړی د حزب مجدد تنظیم دلته د حزب په نامه ګڼ شمېر دفترونه پرانستل شوي وو لومړی یو بیا ورو ورو شمېر زیات شوی د دوه او درېو څلورو ته ورسېد زموږ لپاره لومړی کار دا و چې دا دفترونه توحید کړو چې له دې وروسته نه بیل بیل ادرسونه یو نه بیل بیل دفترونه او دغه په سر
خغلی حکمتیار دا شنوویل یو شمیر بهرنۍ کورنۍ کړي لا په خونه په دې هڅه کې دي چې دغه حزب ټوټه ټوټه کړي خو د حزب اسلامي د غونډه چې دغه په خبره د دغه حزب د مرکزی شورا شاوخوا 3000 مخورو پکې ګډون کړي مخرب کړي او تخه جواب ده د حزب اسلامي مشرویل د دې شورا ګوندی تشکیلات به د ولسوالۍ ترکچ وغځيږي او د خونه مرکزی شورا پر ځای به له اوسنیو شرایطو سره برابر مرکزی شورا جوړوي د ویل چې په دې تشکیلاتو کې به د لوی جماعتونو خطیبان د ملي شورا یو شمېر اوسنی او پخواني غړي پخواني او اوسنی یو شمېر وزیران سفیران والیان ستر جهادي قومندانان او یو شمېر نور شخصیتونه شامل وي خغلی حکمتیار د روان وضعیت څخه د وټو یو وزنلار شفاف انتخاباتو بلل ویل چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي د په خبره ځینې ګوندونه په ټاکنو کې د حزب اسلامي لپاره ملاتړ ډاریږي نو غواړي چې د انتخاباتو په کمیسون کې د بدلونونو پر وستلو سره انتخابات ل خپل ټاکلي وخت نه وزندوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په هیواد کې یو له پیژندل شو ګوندونو څخه ده چې ل 2001 میلادي کال وروسته د دغه ګوند رهبری شورا وویشل شو او فعالیتونه هم ټکنی شول د دې ګوند مشر په 1995 کال کې د بین الافغاني مذاکرات لارې د سولې بهیر سره یوځای شو او د حزب یو ځل بیا پراخ فعالیت پیل کړ په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د حزب اسلامي په ګډون ټول هغه ګوندونه چې اسلامي دا یو لري ډېر ژر کولی شي چې د ولس اعتماد خپل کړي، خو په دې شرط چې ملي دریز غوره کړي. د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک
و ځانګړتیاوې لري، دوی به ډېر موثر و. اوله ځانګړنه یې دا ده چې دوی په بهرنیو کړیو پورې تړلي نه، او دغه بیرته د دوی بیا انسجام او بیا تنظیم چې دا د دوی په داخلي منابعو استواره او دو پورې تړلې موضوع. دویم موضوع دا ده چې دوی یو ملي دریز خپل کی، او د افغانستان د اوسني کړکېچ نه د وستلو لپاره د ملت کې دوی ملاتړي پیدا کړي.
د حزب اسلامي د مرکزي شورا غونډه به په کابل کې درې ورځې دوام کوي، او په نتیجه کې به شپږګونې کمیټې د دغه حزب لپاره یو عمومي پالیسي جوړوي، او د هیواد په کچه به د حزب اسلامي 1500 کسیزه رهبری شورا هم جوړیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یل ممو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبودسمن څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، شر اغلاس
ډیره زیاته مننه. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د محلات سلبي ازادي یا د زندانونو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ځایونه دي او څه ته ویل کیږي؟
د زندانونو او یا د ازادي د سلبي د قید محل ځایونو په اړه باید وایم چې د افغانستان د محبس او توقیفانو د قانون په اساس باندې زندانونه یا د ازادۍ د قید ځایونه په دوه ډوله تقسیم شوي دي. اول توقیفخانه او دوهم هم محبس. توقیفخانه کوم ځای ته ویل کیږي او محبس کوم ځای ته ویل کیږي یا څنګه ځایونه دي؟ باید وایي چې د دې قانون په اساس باندې توقیفخانه هر هغه ځای چې هلته متهمین د محکمې ته منتظر وي، یا هلته متهمین د محکمې منتظر ساتل کیږي، هغه ځای ته توقیفخانه ویل کیږي. او محبس هر هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته متهمین د محکمې د حکم لباد ساتل کیږي، یعنی هغه کسان په محبس کې ساتل کیږي چې د محکمې حکم د غوی پاړه نهایي شوی وي، او په توقیفخانه کې هغه کسان ساتل کیږي چې د محکمې حکم تر اوسه د غوی پاړه باندې نهایي شوی نه وي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د زندانیانو د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
باید وایو سرنګ چې موږ ټول پوهیږو چې د افرادو د بشری او اساسي حقوقو ساتل او له هغوی څخه حمایت کول د دولت له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. نو ځکه باید وایو چې قوانین رالو او بعضي اساسي حقوقونه د مزنونین لپاره یا د متهمینو لپاره یا د محبوسینو لپاره، په دې سبب چې هغه هم انسانان دي، او کله چې هغه د کوم جرم مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغوی ټول انساني او طبيعي حقوقونه له هغوی نه واخلو. همدا چې موږ د هغوی عزت دي سلبو، د هغوی ته یو رقم جزا بلل کیږي. نو دا په دې معنی نه کې چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه واخلو، ځکه حقوقدانان راغلو او یو سل حقونه محبوسینو او مزنونینو ته وځ کړل چې هغه هم په ملي قوانینو کې او هم په نړیوال قوانینو کې له ځانه حمایتونه لري. دا حقونه کوم حقونه بلل کیږي؟ دا حقونه وایو چې کله چې یو نفر د یو جرم مرتکب کیږي، نو هغه له ځانه بعضي حقونه لري. مثلا کله چې هغه له پولیسو لخوا نیول کیږي، باید پولیس هغه ته د اساسي حقونه وروښيي چې هغه کله چې نیول شوی دا اولین اساسي حق چې یو مجرم لري کله چې د پولیسو لخوا نیول کیږي، هغه اتهام تفهیمول دي. یعنی کله چې یو نفر نیول کیږي، باید وغوته وخدل چې هغه په کوم اساس باندې، د کوم جرم په اساس باندې هغه نیول شوی دي، ترڅو هغه وکوي سي چې لزانه د وی مناسب او موثر دفاع جوړولو کې تلاش وکړي. او دوهم دا چې کله چې یو نفر نیول کیږي، باید هغه د مدافع وکیل د نیولو حق لري. کله کچیرته د هغه حکومت یا هغه دولت په قلمرو کې چې دی نیول کیږي کدی د هغه په جبه باندې پونه شي دی حق لري چې هغه ترجمان ونیول سي او دغه هغه اساسي حقونه دي چې کله چې دی نوی نیول کیږي د پولیسو لخوا باید ته وپوهول سي او بیا کله چې په دوه باندې جرم ثابت شو او پولیسو کولی شي چې د په خلاف باندې ثبوت جمع وکړي او د سرنوالي ته معرفي کوي بیا هلته هم بعضي اساسي حقونه لري چې باید سرنوالي هغه حقونه ورته مراعات کړي اول حق دا ده چې د په خپل سر گرفتاری څخه ممنوعیت یعنی موږ نشو کولی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو تر څو د محکمې او یا هم د سرنولي حکم موجود نه لري او یا هم مشهود جرم نه وي چې هغه هم له قانون کې له خپل ځان خپل خاص شرایط لري تر څو چې هغه شرایط نه وي وځي سوي موږ نشو کولی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو او دوهم دا د شکنجې نه ممنوعیت یعنی دا د افراد یو اساسي حق ده کله چې دوی نه ویل کیږي باید په قانوني توګه د دوی جرم ثابت شي او دغه په خلاف باندې اسناد راټول شي یعنی موږ نشو کولی چې شکنجې نه یا توهین او تحقیر په اساس باندې وکوي چې یو نفر مجبور کړ چې تر څو د خپل جرم چې یا هغه جرم چې کړی دا او یا هم کینه دا کړی د غو په خلاف باندې د خپل ځان په خلاف باندې اقرار وکړي او دوهم دا چې باید کله چې موږ یو نفر نیسو د هغه کورنۍ ته او دوستانو ته اطلاع ورکول شي چې دغه نفر په دغه محل کې زنداني ده چې دغه قضایي متاسفانه موږ ډېر زیات لرو خصوصا په ملي امنیت کې موږ د ډېر اساسي مشکل له زمونږ کله چې دوی یو نفر گرفتاروي دوی هغو ته نه د هغو د اتهام تفهیم کوي یا نه ورته وایي چې په کوم اساس باندې په کوم جرم باندې موږ ته نیولی او بل دا چې دغه نفر بیایي او تر څو میاشتو پورې اصلا د هغو نه کوم درک نه وي چې دا نفر کوم ځای کې ده یا په کوم نهاد کې ده یا په کوم محبس یا په کوم توقف خانه کې ده اصلا د هغه کورنۍ یا د هغه دوستان او هیڅوک ورنه خبر نه وي نو دغه هغه اساسي حقونه دي چې باید د متهمینو او مظنونینو د گرفتاری په وخت کې په نظر کې ونیول
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ افغانستان په زندانونو کې کوم کسان چې بنديان دي آیا له هغو حقوقو څخه چې تاسو یادونه وکړه په نړیوالو او په ملي قوانینو کې چور کول سوي دي له هغو څخه برخمن دي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایو چې هغه حقوقونه چې په ملي او نړیوال قوانینو کې محبوسینو ته یا متهمینو ته یا هم مظنونینو ته په نظر کې نیول سوي دي باید وایم چې لنی کمرغه باز یو ګڼ شمیر هغه حقوقونه را اتکیږي زمونږ د پولیس او اردو او د امنیت لخوا یعنی نه باید وایو چې دا ټول حقونه نقص کیږي او هیڅ حق دوی نه لري اکثرا محاکمو کې اکثرا زمونږ مظنونی متهمین وکیلان لري د ترجمان دوی ته فراهم کیږي او ډیر هغه اساسي حقونه چې مونږ مخکې ذکر کړو هغه دوی له هغه نه برخمن دي اما له بدمرغي باید وایم چې بعضي اساسي حقونه اوس هم په افغانستان کې نه رعایت کیږي زمونږ په زندانونو کې اوس هم ډیر زیات مشکلات شته دي لکه څنګه چې شکنجه یو اساسي مشکل ده چې یو ډیر کله چې متهمین یا محبوسین زندان ته راوړل کیږي له هغوی سره په ډیره بد رویه کیږي هغوی تکول کیږي وهل کیږي هغوی ته توهین کیږي تحقیر کیږي او دوم اساسي مشکل دا ده چې د هغوی دوسیې په خپل وخت باندې نه بررسي کیږي یعنی کله چې یو نفر قانوني معیار د یوې دوسیې د بررسي کېدو څلور میاشتې په قانون کې تعین سوی ده چې باید په څلور میاشت کې د یو نفر دوسیه په مکمله قانوني توګه باندې بررسي شي او خلاصه شي اما متاسفانه زموږ په دولت کې کله چې یو نفر نیول کیږي تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې حتی دوسیې له اولې مرحلې نه تیریږي حتی دوسیې له سرنولي نه په شپږو میاشتو یا اتو میاشتو کې نه خلاصېږي تر محکمې ته نه راجع کیږي نو دغه بعضې اساسي مشکلات شته او بل دا مشکلات حالت د زندانونو په اړه باید وایم یا د ازادۍ د قید ځایونو د مشکلاتو په اړه باید وایم. هغه دا دي چې اکثرا زموږ زندانونه یا توقیف خانې یا نظارت خانې په معیاري بنسټ باندې نه دي برابرې. لکه څنګه چې موږ سوچ په مخ کې یو نظارت درلودل، د کمیسیون یو نظارتي برنامه درلودل، نظارت خانونو نظارت کول، زه به نوم وانخلم دغه نظارت خانې، اما دومره د دې نظارت خانې وضعیت خراب و چې د یو انسان اوسېدل په هغه ځای کې اصلا ناممکنه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې یوه دنده یې هم له زندانونو څخه نظارت او څېړنه ده، په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو اساسي دنده د نظارت خانو او یا د زندانونو څخه نظارت ده، موږ باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر میاشت کې خپل خاص نظارتي پلانونه لري چې دغه په اساس باندې موږ ټولو نظارت خانونو، توقیف خانونو او محبسونو نظارت کوو. اول دا چې موږ له دغو محلاتو د بشري حقوقو سره برابر معیارو باندې حکم شرایط چي دي موږ هغه نظارت کوو، او دوم دا چې موږ ټول هغه قضیه یا هغه مشکلات سیړو چې په غو کې د افرادو یا د مزنونینو یا د متهمینو یا د محبوسینو بشري حقوقونه نقصوي. کله چې موږ کومه قضیه په دې اړه باندې کمیسیون ته راجې کیږي، نو موږ په هغه له هر خزه توګه هغه دوسیه یا هغه قضیه سیړو او هغه مربوطه مراجعو ته راجې کوو. دوم دا چې د افغانستان د بشري حقوقو بر له ولدي چې دا نظارتونه کوي، د دوی نظارتو گزارشونه تهیه کوو چې دا گزارشونه موږ هم دولت ته او هم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو. او دریم اساسي کار چې د افغانستان د بشري حقوقو کوي، دا عامه آگاهي ده چې عامه پوهاوی کوو موږ، یعنی د رادیوي برنامو له طریقه، تلویزیوني برنامو له طریقه، ورکشاپو له طریقه، سیمینارو له طریقه، کنفرانسو له طریقه، موږ کوشش کوو چې د افرادو هغه اساسي حقوقونه چې دي هغه خلکو ته وروپوهایو. لکه څنګه چې موږ بعضی برنامې لرو چې د امبودزمن بخش په خاصه توګه په دې بخش کې کار کوي، د پولیسو سره او له اردو سره او له د امنیت له کارمندان سره موږ ورکشاپونه دوی ته دایرو، ترڅو دوی د هدف ته راورسو چې دوی د افراد محبوسینو او مزنونینو او متهمینو حقوق هغه څنګه چې قانون کې راغلي دي هغه رعایت.
ډیره مننه. غوښتنه مو ساده په دې برخه کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو څه خاص پیشنهادونه لري دولت ته، ترڅو دغه پیشنهادونه په نظر نیولو کې هغه د مشکلات تر یو حده پورې کته راسي. اول دا چې موږ غواړو چې باید معیاري په ملي او نړیوال بنسټونو باندې برابر نظارت خانې او توقیف خانې او محبسونه یا زندانونه په افغانستان کې جوړ سي، یا هغه سي محلونه د زندانیانو یا د محبوسینو د ساتلو لپاره جوړ سي چې په هغه غلطه د انساني کرامت د ساتل کېدو زمينه برابروي. دوهم دا چې کله چې معمولا موږ چې نظارتونه کوو، په نظارتونو کې په خصوصا محبسو کې موږ ګورو کله چې یو مور زندانی وي، لږ سره دوه درې ماشومان هم وی، چې دا په هغه سیمه حالاتو کې د ماشومان اوسېدل یا د ماشومان وده یو ډیره ناوړه اغیز لري، هم په خپل ماشومان باندې او هم په ټولنه باندې. نو موږ کوشش کوو چې باید جلا کودکستان او یا جلا داسې ځایونه جوړ شي چې هغه ته دغه ماشومان وساتل شي، ترڅو له هغه جرمي محیط نه دوی لري اوسې. دریم دا چې موږ وایو چې کله چې موږ وایو مابس یا توقیف خانه د افرادو فقط د جزا ورکولو ځای نه دی، بلکې د هغوی د تربیه او اصلاح ځای ګڼل کیږي. نو کله چې دا هلته موږ وایو چې د تربیه او اصلاح ځای ده، نو باید موږ دغسې ستراتیژي وي یا داسې پلانونه منځته راولو چې په هغه کې مزنونین او متهمین واقعا دوباره اصلاح شي. لکه موږ باید هغلته کتابخانې ولرو، موږ باید هغلته صنعتي مراکز ولرو چې ترڅو هغه محبوسین هغلته مصروفه وي او خپل کارونه په سمه توګه په سر ته ورسوي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. ستر پښتون شاعر، سیاستوال او توریالی خوشحال خټک لنن څخه سلګونه کال په خوا ویلی چې د ستار تړي هزار دی، د ستار سړی پشمار دی. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت توپ په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم هم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغه ټولنیزو قراردادونو لمخي یو چاته دستار یا پګړې ور پر سر کیږي. نننی خبرونه کې د لونګۍ پر ارزښت، تاریخ او ډولونو غږیدلیو. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
دا وطن دې د شملو د عظمتونو دلته هر سړې مین پنا موننګ دې.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او کامی نخا ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده. او د پښتون زلمی په جنګلو رښتیا خبره ده چې د شملې او د لونګۍ سره شوې ده. اوس هم چې کله د عمر یو وخت سړی راورسي نو ځینې خلک کولی لونګۍ ځان له پیدا کوي.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو، نو په پکړې کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړې د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کلیوي خوا دستار پښتني ارزښت لري، لبل خو لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول، او په ټول ملتونو کې لونګي شته خو ډولونه به مختلف وي. ولې ماهیت د لونګي مغه یو ماهیت د سر پټول، الامامه ما تعم الراس په عربي کې امامت ورته وي، یعنی هر هغه شی چې سر پټي هغه ته لونګي وي. لسی او دا دستار یا لونګۍ دا په ټولو ملتونو کې یو کلتوري حیثیت لري او ځینو کې مذهبي حیثیت هم لري. هغه تندیسونه او هغه مجسمه چې مخکې له اسلام نه پیدا شوی دی او سم ګورو په غټولو کې د لونګۍ ثبوت شته. او د اسلام له نظر نه نبی علی صلاتو والسلام لونګۍ په سر کړی دا، او نبی علی صلاتو والسلام نه سپینه لونګۍ هم ثابته ده او توره لونګۍ هم، خو سپینه ډیر زیاته ده. روحانیون لپاره معمولا مستحب ده چې هغه سپینه لونګۍ، ځکه دا سپینه یو رواني لحاظ نه هم یو تاثیر لري.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغه کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه نو مساتی. نو موږ عموما په هغه مراسمو کې چې چا کړنه ارزیابي کوو یا د چا کړنه ستایو، هغه ته لونګۍ یا دستار سره.
دی وایي چې د ټولنې ځانګړي طبقې خلک ځانګړي دستارونه تړي.
پودونو کې بیا زیاتره ځینې نور لونګۍ دی، لکه یو قسم اوږدې زیړې لونګۍ دي چې دا زیاتره هندوان کوم پړې چې سره تاوي هغه ته دستار بیا نسویلې، هغه ته لونګۍ نسویلې. هندوان یې ستاوي بیا منځ کې ګول ورکوي، هغه دوه شملې درودون کوي، دوه شملو ته موږ تاسې پګړې نسویلې، دستار نسورته ویلې هندوان یې سره وي. افغانان چې کوم لونګۍ سره وي، بالخصوص په تور رنګ کې یا سپین رنګ کې یا هر رنګ کې وي، زیاتره موري صاحبان د سپین پاج ته دي ټول ته لنګي ویلې سو خو هر هغه چاته چې لکه د وادو مراسمو کې په نور پټولونو په زین نور زین کې پرنګ رنګا رنگونو سره پیدا کیږي هغه ته مختص په دستار نو ویلې دستار یوازې دی پښتونولي سمبول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او زموږ دی ویاړ شامل ده.
خاغلی احمد زی زیاته کړه چې لنګي د مشري تحفه خوخي ویاړ او په یو شمیر نور مراسمو کې مشرانو ته ورکول کیږي او دا چاره په پښتنو کې ځانګړی رواج لري. د کندهار اوسیدونکي و 50 کلن علي احمد وایي چې لنګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري خو پښتانه لنګي ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موړې په کندهار کې د لنګيو د ډولونو په اړه وایي
دا لنګي چې ډیر قسمونه دي په قسمو کې ساده دي د تور نارنجي کې دي او زرینی دي ډیزاین ولای دا د شار خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري ل ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي او د اطراف خلک چې هغه ساده لنګي تړي او دا چې نکی پخه خلک دي هغه د تور نارنجي کې لنګي تړي ځوانانیم تړي خام په لوړدار دي هغه ځوانانیم تړي سپنجریم تړي او په جنو چې دی هغه د لیمانټری له د اطراف خلک تر کله مثال خبرې لمن او ارغندا او دا شو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لنګي تړل کیږي او د لنګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. دا چې په کندهار کې لنګي څه ډول تړل کیږي د کندهار له اوسیدونکو میرویس لودین څخه یې اورو.
د لنګي ډولونه نور کم رقم دي خصوصا زموږ د کندهار خلګي هغه څه ډیزاین تړلی چې د چرخولې د دغواژ سره راولې او هغه د بولدک د خوا خلک دا هغه بیا د ډیزاین د لنګي ولونه چې دا پر تنجي راځي او دا پراد خو خلک چې بیا جغه بیا د سمانه څوک یو ګول تړي څوک نه دا یراته خو خلک یغه بیا ګردی لنګوټی تړي د مزار د خو نه دا داسې د خلکو ډیزاینونه مختلف چې او دا یلمن د خو خلک د لنګي چارخول د ډیزاین چي دی د پڅټ کی ورکی داسې د غوړ شاتی ورکی خصوصا زمر د کندار د خلکو ډیزاین چي دی هغه د غوړ سره ورکی انا په خوانې خلکو پر شام کې جوړېدلې وای د بوډلا کنداري د زین لنګي اتړلې
دی وای چې په ننګرهار کې د دروزو لخلې څخه لنګي تړل کیږي. قومي مشران یې شامل پرېګدي او عام خلک بیا شامل نه پرېګدي. کوچیان هم ځانګړي لنګي په سروي او د کوچیانو لنګي خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زمګ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دني لنګي لري څو رقمه
لنګي خو خدای خبرې زشت په میاس کې لنګي و نه خلم دغه میاس کې به پړګي یا لنګي نو هغه د شي نه خلم 15000 شپږ در افغاني په ورنه کې مګه تړم نه
نمونه را تخصیصې
نمونه اختصاصم یو دغه مثال ورخمنی هندي لنګي تړ په پکول کې بیا باجو کې چرالي پکول پرمایشه جوړوم نو دا غشای زو استعمالوم دا وجری پړګي نه دي نام تړم
ام دا اوس به کور کې څو دني لنګي ولري
یاره تقریبا درو خو نسمیله یو شل دني خو بي
شل دني لنګي بیا څنګه دا چې مينځي خرابيږي نه
بیا دې دوبې تبار له دوبې د غجول کې ده
بیا دې لنګي تړل څنګه دې درته سختي کا
نه ډیر اسان یم خو دا ریواج او رسم ده کوم په دې لادونه نه دی باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو هزار نه یا لنګي نه د باجه وخت کې مړی ژوندۍ درازو بیا نو ځان بدره د کاری ولا لنګي مې نه درته شرم ده
لنګي سره معمولا څرخ هم کالی تا غوندي آی امرنګ دی لنګي دی کنه
نه نه کالی کوم را برابر سو ده کوم خوان راګل ما وسره مون مثال باجه ورکه واسکټي اورنګ خو خسي د شي یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغه کوم خو خس مثال دا رنګ بر کوم غنه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خيخي مسله چې البته دی خوخي بیا لنګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ هم داسته باجه ورکی چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګره ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږه دا درنګي چې ورکی دا ډېر پترندا هغه بولو دغه پلانګي د لنګي واخسته
د خغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لنګي په سروي او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپوري ملانډي وهي. اوریدونکو لڅو کلونو را پدې خوا په افغانستان او لری پښتونخوا کې د لنګي ځانګړي ورځ لمانځل کیږي. شاعر او لیکوال رحمت شاه سائل یې په اړه وایي.
حالات بدل شو، خدا دې چې دا کار چې چا هم کړی دی چرته هم کړی دی، دا د پګړۍ په نوم باندې یا د کولی لونګۍ په نوم باندې، دا ورځ مانځلو یا د هفتې مانځلو، دا کوشش دا ډېر زیات زما په خیال چې ما ته ښه ښکاري. او باید چې زمونږ څه قومي نښې نښانې دي د هغې دپاره په خصوصیت سره په پښتنو کې دا یو ښی په کار دی چې د هغې دپاره څه څه ورځې مقرر کړي او هغه خلک دومره مشهور کړي چې زلمی ځوانان هم دغه کولی لونګۍ په سر کړي.
حرکت دو جگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی، اس پہ حرکت دو جگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی، یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط
وار. درنو اوریدونکو، که څه هم په پښتني ټولنه کې د لونګۍ یا پګړۍ غورځېدل ځانګړې پور لري او یو شمیر قومونو پرې دښمنۍ کړي، خو دا ډول باورونو او دودونو پالل بدې پایلې لري. د مثبتو فلکلوریکو ارزښتونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9:00.